تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
د تاتری مینوالو د نجیب امیر سلامونه ومنئ. نن را سره په خبرونه کې شاعر او لیکوال محمود ایاز صاحب میلمه دی. د دوی تعلق د جنوبی پښتونخوا کوټې سیمې سره دی. محمود ایاز صاحب له کلونو کلونو راهیسې د پښتو ژبې خدمت کړی دی او یو له هغو کسانو څخه دی چې په لر او بر کې خلک د نوم سره آشنا دي. نو د نن تاتره د ښاغلي محمود ایاز په نوم. محمود ایاز صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. بالکل ګرانه، مونږ خیو، زموږ اوریدونکي هم خدي، ډیر خوشاله یو چې تاسو په لنډ تنگ وخت کې زمونږ بلنه ومنله. نن را سره په پروګرام کې ستاسو په ژوند او فن بغږیږو او اوریدونکي به هم را سره په دې پروګرام کې برخه اخلي.
انشاءالله که خدای کړي. ډیر مهرباني، زه خپل هم ډیر خوش یم چې تاسو مطلب ستاسو په خبرونه کې زمیر نه کوم. ډیر مهرباني، ډیر تشکر.
کور مو ودان اوریدونکو، تاسو را سره د ټلیفون د لارې برخه غسته شی په پروګرام کې او د ایس ایم ایس د لارې، او کنورم ستاسو په ذهن کې څه پوښتنه وي، ستاسو د دوی د ژوند په اړه څه معلومات ترلاسه کول غواړي یا د دوی د فن په اړه، نو تاسو هغه پوښتنه تاسو ته پرېږدم. او پوښتنه به زاوله تاسو نه دا وکم، محمود ایاز صاحب، چې ستاسو په خیال شاعري د پښتنو د دردونو تر کومه حده پورې ترجمانی کولی شي؟ شاعري څومره ضروري ده د یوې ټولنې لپاره، خاص کر زموږ د ټولنې لپاره؟
خبر ادا ده که زه در سره خبر ادا ده شروع کوم چې مطلب که موږ خپل د ولسی ادبیات یو نظر باندې واچو، نو زما خیال دا دی چې د پښتون یو داسې مختلف قوم دی چې مطلب په دوی کې مطلب د پښتو غاړې چې دي، د پښتو لنډۍ چې دي، مطلب که د ده پښتانه قوم که مطلب هغه خلک دي که په غرو کې پراته دي، که په کلو کې پراته دي، که په ښارونو کې پراته دي، دا قدرتي مطلب د الله تعالی لخوا پر دوی باندې یو خاص مهرباني دا ده چې پښتنو کې شاعران دونې ډېر دي. کله کله زه چورت وایم چې دونې شاعران به د بلې ژبې په بلې ژبې کښې نه وي. د هغه وجه دا شی د موږ د مطلب دا زموږ د کاکړي غاړې او د پښتو ټپې چې دي، که دا موږ را واخلو په دغ کښې دونې عجبه شاعري ده، دونې مطلب مانیخېزه شاعري ده. که زه دا ووایم، که زه افتخار ورباندې وکړم، نو دا مطلب داسې د هر خبره نه ده، بلکې حقیقت دی.
محمود ایاز صاحب، دا خو عمومي خبره شوه، کره شو د پښتنو ټولنې ته. پښتنو په لر او بر کې ډېر دردونه ولیدل. ما پوښتنه به دا وي چې آیا د هغه درد ترجمانی زموږ د دې دور شاعر کړې ده؟
بالکل یې کړې ده. زه دا درته وایم چې د هر شاعر، هر دارنګ نوموړی شاعر که راواخلي، که هغه رحمت شاه ساحل وي، که هغه پیر محمد کاروان وي، که هغه باری جهانی دی، هغه مطلب ریاض تسلیم دی، که هغه مثلا سید گوهر دی، محمود ایاز دی، درویش تورانی دی، بل دارنګ چې مطلب نن په شاوخوا په لره بره پښتونخوا کښې چې خپل نوم او یو مقام لري، یعنی یقینا هغو د پښتنو د دردونو مطلب نمایندګي هم کړې ده، ترجماني هم کړې ده. او هغه چې نن په دا پښتانه ټولنه کښې پښتانه له کومو ستونزو سره مخامخ دي، له کومو مسایلو سره مخامخ دي، یقینا په دغه شاعري کښې د هغه پوره پوره منظرکشي او پوره پوره تصویرکشي شوې ده. نو دا ځان ته یو
په دې باندې به بس کوو. محمود ایاز صاحب، لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې پښتون له مزاجه شاعر دی، تاسو د کاکړیو غاړو یادونه وکړه، همداراز مو د ټپو یادونه وکړه، د دې تر څنګ زمونږ معاصر شاعران چې دي، د دې یادونه تاسو وکړه چې دوی د درد انځورګري خو کړې ده، خو آیا د درد علاج د چا کار دی؟ ستاسو په خیال شاعر به یوازې د درد انځورګري کوي، خلکو ته به د هغوی دردونه ښایي، که هغوی ته به څه تسلي هم ورکوي، څه مداوا به هم جوړېږي؟
ګوره، مسله دا ده، شاعر ګوره، شاعر خو آرټست دی، تخلیق کار دی، هغه ته خو د الهام له لارې مطلب په یو مخصوص کیفیت کښې دی مبتلا شي، او په کومه ټولنه کښې چې دی اوسي ژوند کوي، سترګې غړوي، نو په هغه ټولنې کې خامخا د هغې ټولنې رد عمل د هغه په ذات کې موجود دی. نو هغه شیان چې دي چې کله یو الهامي کیفیت راشي، بیا مطلب ځینې شیان په غیر فطري توګه، په لاشعوري توګه د له ذاته راوځي یا د ده له لاشعوره راوځي، او هغه د یو فنفاري یا د یو لیکنې یا یو تخلیق صورت پیدا کړي. خبره دا ده، ګوره شاعر خپل کار کوي، مثلا ادیب دی، دانشور دی، هغه لیکل کوي د خپلې ټولنې دپاره، د انسانانو دپاره. زه خو خپل له دې سره هم ډېر اختلاف لرم چې پښتون دې خامخا د خپلې ټولنې دپاره کار وکړي.
نړیوال موضوعات ته راواخلې،
سړی دی، هغه باید د انسان دپاره لیکل وکړي. دا یعنی موږ باید چې اوس د کوچنۍ کوچنۍ دایرو څخه راووزو، بالکل په یو عالمګیره دا.
بله محمد صاحب، یو اوریدونکو را سره د سفیان بنگش دوی ته نوبت ورکو، ما ته خپل بحث جاری ساتو، خو دا شیبه سفیان بنگش ته نوبت ورکو. په خیر اغلی بنگش صاحب.
السلام علیکم ګران ملما ته، سلام کوم.
مننه. وعلیکم السلام.
انا جامیر پښتنه هم ول دا د نن سبا نانی دور شهران زګنده چربی ته ډیر نه لیک دا دې څه وجه کې دی شي، او یو فرمیشو نه کوم چې دا نو نظر غزل کوم لیکل یا یو نظم ویرته نه اوري وی وسو سیدر خان بوګی. مننه.
ډیر مننه بنګ صاحب. کور مو ودان محمود یا صاحب، خپل باس به جاری ساتو، خو د دوی ته دغه پښتنه مخ ته راغلی چې چاربیت وای اوس نه لیکل کیږي. تاسو معلومات سو وای پلر اوبر کې په پښتو ادب کې د چاربیت نن سبا ذکر کیږي سم مقام شته؟
مسله دشته د چې جن کسان خوشم چاربیت لیکي، خو بهر ال په شری اصناف کې جن اصناف دارنګ دي چې هغه سوکه سوکه لمنځو شي، نه شاعران نظر انداز کی، او جن شان واقعي نظر انداز شوی هم دي. اوس لکه رباعی ده دا نن سبا شاعران نه لیکي، مثلا مثنوي ده دا شاعران نن سبا نه لیکي، او د غرنګ چاربیت هم ده. خبره دا ده چې نن سبا که شاعران په شاعري کې و کومو دوو اصناف ته متوجه دي، هغه زما خیال دی یو آزاد شعر دی، آزاد نظم دی، بل غزل ده. دغو دوو اصنافو مطلب پر شاعرانو باندې دومره ښه تاثیر کړی دی، او دغه دوه اصناف چې دي په دغو اصنافو دوو اصنافو کې پښتو شعر چې دی ډېر مخته هم تللی دی، او ډېر ترقی یافته شوی دی، او ډېر نوي نوي موضوعات، او ډېر ښه ښه نظمونه، او ډېر ښه ښه غزلې چې دي نن سبا شاعران لیکي. نو دا ځینې اصناف چې دي هغه اګنور
د وخت تېرېدو سره د هغوی اهمیت هم کمیږي، او هغه شاعران ممکن نه پاتې کیږي چې پخوا د دې فیلډ استادان ګڼل کېده. محمد یونس صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو.
بخیر علي جی.
تاسو ستړي مشه، کوم ځای نه مو ټلیفون کړی؟
ورمه جان ته او چات کله مو ټلیفون کړی.
ښه، نو څه پوښتنه به کوي زموږ د میلمنه؟
زما محمد یاسب نه مدا پوښتنه دی، زیدی تعلیم سونه او کوم شعر خوښته؟
ښه ښه، صحیح ده پوښتنه به ته وکړو. محمد یاسب، ما دا پوښتنه اوریدونکو ته پرېښی وی چې تاسو څومره تعلیم او څومره د چیرته اوس په کومه دنده باندې بوختې، او شاعري خو نو د خپل شاعر ټول کلامونه به خوښي؟
خبره داسې چې مطلب زه خپل تر اوسه پورې ځان طالب علم بولم، خو بهرحال نه په پښتو ادبیاتو کې ماستر کړی دی، او په سوشیالوجي کې مې ماستر کړی دی. دا ټولنپوهنه چې تاسو ورته وایي، یا جینیا شناسي چې ورته وایي، عمرانیات، په دې کې مې ماستر کړی دی، او په پښتو ادبیاتو کې مې ایم اے کړی دی. یعنی دا پنځلسم شپاړسم صنف چې دی دا مې پاس کړی دی، چې په دا دواړو دغو کې. او مطلب
مونږ ته بی بی کلثوم له کوټې نه ایس ایم ایس وکړو، وایي زما د میلمنه پوښتنه دا ده چې د دوی څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي، او که مونږ ته د خپل کتابونو په اړه یو څه معلومات راکړي.
جی بالکل، زما تر اوسه پورې شپږ کتابونه منظریان ته راغلي دي. اول کتاب مې یو رپورتاج لیکلی و، موږ یو ادبي دوره کړې وه له جنوبي پښتونخوا څخه د خیبر پښتونخوا په لور موږ تللي وو، هغه رپورتاج مې لیکلی دی. او بیا مې دویم کتاب تڼاکې د خیال چاپ شو، دا زما اوله شعري ټولګه ده. د هغه وروسته بیا زما یو کتاب چاپ شو د مازیګر چارسو، په هغې کې ما نړیوال شعرونه چې دي د هغه منظومې ترجمې ما کړې دي، او دا بېنوا فرهنګي ټولنې د کندهار دا هغو هغې ټولنې دا کتاب راته چاپ کړی وي. د دې وروسته بیا د عربي شاعري جدید شاعري وه د عکس په نامه، بیا یو ترجمه کتاب زما چاپ شو هغه غزنوی خبر خبروندوی ټولنه چې دا غزنوی نو دغه را چاپ کی بیا زما د کوم شعری مجموعه چاپ شوی دا بیا زه هم په سایه بدل شوم دا بیا پتن کتاب دی شپږم کتاب می چاپ شوی دی پښتو کې زمي را چاپ کړی دی د کوک پښتو کې زمي هغه بیا دا د نیچه آثار او احوال دی د نه کتاب دی دا می هم ژباړلی دی کتابونه
بس خدای پاک دې همت درکې محمود ایاز صاحب چې وخت په وخت پښتو ته خیر نادره کتابونه ډالۍ کوي مونږ به ورشو ایران ته یو اوریدونکو اخلو د ټلیفون په کرخه چې ګورو دې تاسو نه سپښتنه کوي په خیر اغله
ژوند حسین عجب امیر او ورور ته او ایاز صاحب ته محترم شرایع صاحب ته او ټول پښتنو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم دا یو څه مې پښتنه راځي چې زموږ کوم شاعران چې دي هغه کوم شعرونه چې مطلب په پښتو کې اردو ټکي پکې کاروي یا فارسی پکې کاروي یا د نورو ژبو څنګه کولای شو چې دا زموږ شاعران محترم چې په خپل پاکه پښتو کې خپل شعرونه ولولي چې زموږ ژبه قوي شي او مضبوطه شي ډېر مور پښتنه نه کوم
تاسو نه مننه خو نوم دې راونه خو د چې سو کې ایران کې خو
شیرزاد خو ګاڼه یم
ډېر مننه شیرزاد خو ګاڼه صاحب مسلکی پښتنه دی او کټاله ګورو چې محمود ایاز صاحب تاسو سره جواب درته
ډېر مننه
مخه محمود ایاز صاحب دا ستونزه خوشتنو زمونږ لیکوالان شاعران هم او ولس کې خاص هم دغه د نورو ژبو ټکی ډیر استعمالي خو زمونږ لیکوال هم دغه کار کوي
خبره داش د چبا امیر صاحب مسله دا د خصوصا یو خو عام ژبه ده چې مطلب دا هم پښتانه کاروي یو ادبي ژبه ده په دغه دواړو کې یو واضح توپیر شته یو واضح فرق شته هغه دا دی چې مطلب ادبي ژبه چې وي هغه تر هغو پورې نه شي غني کېدی تر څو پورې چې هغه د دنیا د مختلفو ژبو اصطلاحات او ټکي خپل نه کړي او د خپلې ژبې برخې نه وګرځي اوس مسله دا د زه دا وایم چې ادب چې دی که نه زه دا خبره کوم موسیقي اسینیت نظم دی ویست لینک هغه کې هغه د دنیا د مختلفو ژبو اصطلاحات په نظم کې استعمال کړي دي اوس ما مقصد دا دی چې زموږ په دا پښتو ژبه کوم چې موږ وایو کوم چې موږ سوچه ژبه وایو هغه هم نه ده سوچه اوس که مثال په افغانستان کې موږ دا پښتو ژبه راواخو په هغه کې فارسي او عربي توري شته دغه ډېر دي چې اوس یې درېسابم څه به ستړی شي او دا زموږ ژبه چې دا دلته د اردو توریسته اوس مثلا دا د جنی توری دارنګ دی چې هغه ګر سره د غزي د برخه وګرځي یعنی دول په کې غلط نام شي چې خلک یې نه مشي چې دا د بل دی توری دی مثلا دا د چې مطلب کدا زبه مش سوچکو او کله چې مثال سره یو تخلیکي یو تخلیک یعنی په یو تخلیک اختوي هغه وخت دی ګر سره په دا خبر نه چې زه به و دا شعر په کوم توری ورچوم یا کوم کاتیه به ورچوم یا توری د دې لپاره ضروري دي زه خو هغه سړی تخلیکار بولم نه چې دې مطلب شعر لیکي او دې حساب ورته کوي چې دلته به دا توری وراچوم دلته به دا کافیه وراچوم دلته به دا شی وراچوم دا ترکاني نه ده
مننه محمود ایاز صاحب مونږ سره د سعودي عربستان نه عبدالله زرمته دی دوی ته ورزو په خیر اغله
السلام علیکم نجیب امیر صاحب تا او ایاز صاحب تا ټول اوریدونکو ته نیکی پرزونه
مننه زړګی ژوندې اوس
سلام ډیر مهرباني خوشاله اوس
امیر صاحب دین المنه می دا پښتنه د پښتو رسم رواج لپاره ما کتابونو تفصیل خو ما وری د پوینه سم صحیح د دې پښتو د رسم رواج په خاطر کوم کتاب لري کنه یا څه کوشش وکړ شروع کړی دا کنه
ټیک شو تاسو خبره دوی ووري د
دینن وخت او امیر صاحب دینن وخت په شاعرانو باندې کوم تنقید لري کڅو ډیر د ما مشیره سره موافق شیرونه نه وای او څه کې وای د دې په اړه کې د څه خیال ډیر مننه تاسو ته جوړ
مننه کور مو ودان چې ټلیفون مو کو عبد الله زرمت صاحب محمود ایاز صاحب د دې خاغلی پښتنه تاسو ووري نو تاسو جواب کوي ورته
خبره دا ده مطلب د پښتنو د رسم رواج د هغوی د اقدارو او د روایت په اړه خو زه بالکل دا مطلب دغه لرم چې مطلب زه به کتاب لره زبې کتاب په دې اکله خام خالکم زویم خبره چې به دا وک چې کوم شاعران د ټولنې مطابق شعرونه لیکي کوم د ټولنې مطابق نه لیکي یا د ټولنې لپاره نه لیکي دا خبره زه له ده سره لږ اختلاف لرم. خبره دا ده د هر شاعر چې دی هغه یو ډیفرنټ یو مختلف دماغ دی یا یو مختلف رول دی یو مختلف کردار دی دا هر سړی چې دی هغه جلا صلاحیتونه لري جلا اوصاف لري جلا مطلب ویژن لري جلا بصیرت لري. زه خدا وایم چې هر شاعر چې دی هغه یو ډیفرنټ کرکټر دی یو ډیفرنټ کردار دی یو ډیفرنټ فوټوګرافر دی د دغې ټولنې. نو هر فوټوګرافر چې کوم عکاسي کوي هغه د دې طبیعت مطابق زما خیال دی دی صحیح کوي.
محمود یا صاحب مخکې هم ځینو اورېدونکو پوښتنې کړې وې داسې ځای کې څه کلام در سره شته خپل که یو څه واوروئ اورېدونکو ته؟
بالکل بالکل شته سر ځي.
نو بس مونږ به ورته وکړو.
نو بس دا یو غزل به درته ووایم.
ارشاد
مطلب دا چې ما خو له سره دا جهان جوړاوه جوړ می نه کړ ما خو لپاره دا جهان جوړاوه جوړ می نه کړ له خپل تقدیر سره می ځان جوړاوه
جوړ می نه کړ. ډیر ښه ډیر ښه.
په کې لیدم تماشه د لیونتوب او مستۍ په کې لیدم تماشه د لیونتوب او مستۍ ما تصور د لا مکان جوړاوه جوړ می نه کړ.
ډیر ښه.
او ما په خپل کور کې ولې ستا د انتظار د پاره ما په خپل کور کې ولې ستا د انتظار د پاره یو تږی تږی بیابان جوړاوه جوړ می نه کړ. او ما امتحان د خپل مینې د قدرت اخیسته ما امتحان د خپل مینې د قدرت اخیسته بوت می د خدای په خپل ګمان جوړاوه جوړ می نه کړ. او اخری شعر دی چې ما خو ایازه بدلوله د دې کلی فضا ما خو ایازه بدلوله د دې کلی فضا له دې مځکې می اسمان جوړاوه جوړ می نه کړ. بس دا یو څلور پنځه شعرونه مې درته وویل دا به ډېر لیکل.
ډېر ښایسته غزل. محمود یا صاحب زما پوښتنه ده چې ستاسو په خیال د مشاعرې د یارانو محفلونه او ټنګ ټکور د شاعرانو د فن د نمو لپاره یښکار کولو لپاره ضروري وي کنه د دې پر ځای د ډیرو کتابونو لوستل ډیر ښه؟ خو دا پوښتنه لږ وروسته ځواب کړئ. دغه شیبه یو اورېدونکی راغې دوی ته باول نوبت ورکو. په خیر راغلی عزیز صاحب ستړی مشه.
څنګه چل ښه جوړي؟
بالکل خیریت دی عزیز. کوم ځای نه د ټلیفون کړی؟
کورمې جانسینه او چات کلی نه.
مننه. اوچت کلی نه مخکې هم چا ټلیفون کړی او څه پوښتنه لرې؟
زه ما ته یو د خوښې غزل
نشر کړم. ښه بالکل به درته نشر کړو. ډیره مننه چې یاد دې کړو. محمود یا صاحب به درته د خپلې خوښې غزل نشر کړي. زما پوښتنه که تاسو ته یاد یې ایا صاحب نو جواب یې کوي چې د شاعرانو د فن نمو لپاره د یارانو محفلونه ضروري دي که مطالعه ډیره ضروري ده؟
خبره دا ته وګوره یو مجلسي ادب وي او یو مطلب د مطالعې له لارې سړی مطلب د ادب مطالعه کوي دا دواړه په خپل خپل ځای اهم دي. خو دا اهم شی چې دی هغه مطالعه ده. مثلا که زه شاعر یم زه باید په دا خبر یم چې پوشکین څوک دی. زما خیال دا دی چې دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار
دی
دا کار ده دا د هر چا د وس خبره نه ده. جی
بالکل. دا شاعري خو ډېر لوی کار دی او ګران کار هم دی. الهامونه ورېدل خو په هر چا باندې خو دا لورینه نه کېږي. همدغسې نثر چې زمونږ ښاغلي لیکي خو دا د مشاعرو او د دې محفلونو هم خپل څه اهمیت خو به وي ځکه دا جرګو د لارې که تاسو پام کړی په کوټه کې په کابل کې پېښور کې ډېر نوي شاعران مونږ لاسته راوړل.
بالکل اهمیت شته. هغه خپل رول لوبوي او د مطالعې خپل رول دی هغه هم اهم دی. مسله دا ده خو زموږ چې څونې ټولنې ما لیدلې دي زه خو تقریبا له اکثر ټولنو څخه مایوس یم. په هغې کې وجه دا شی وي چې یعنی دا کوم خلک چې د زده کړې دپاره راځي و دغو تنقیدي نشستونو ته یا ودغو پروګرامونو ته نو زما خیال دا دی هغه دومره خاص دخل نشي کولی. وجه دا شی دی چې په هغه کې اکثره کسان چې هغه مطالعه نه کوي، یو دوه کسان په کې مطالعه کوي، نو هغه یو دوه کسان نور خبره نشي کولی. نو په یو موضوع باندې چې ټول خلک ژغیږي، بیا نو یو دوې نوي نقطې زه له ما څخه راووځي، یو دوې نوي نقطې له بل ملګري، یو دوې نوي نقطې له عباس توت شي. نو مسله دا ده چې زه مطالعه کوم او زما مخامخ ملګري هېڅ مطالعه نه لري، نو بس بیا هغه داسې وي لکه مثال داستا خبرې چې هسې په هوا کې روانې وي. نو د دې لپاره مطالعه ډېره ضروري ده، دا تنقیدي نشستونه، مشاعرې او ادبي جرګې او ادبي نشستونه دا ډېر اهمیت لري.
ستونزه محمودیا صاحب، مخکې مو یادونه کوله د ادبي جرګو په دې کې چې ما لیدلی دي ډېر ښاغلي شاعران وي، مثلا په پېښور کې به د ساحو لیکونکو مرکه به جوړېده، په هغې کې به قلندر صاحب په خپله ناست و، مونږ به واړه ورغلو، هغه به زمونږ روزنه کوله. دغسې د نورو شاعرانو د بهیر غونډې به وي، په هغې کې به پسرلی صاحب ناست و، استاد آصف صمیم به و، پیر محمد کاروان به و. تاسې ډېر ځله راغلی یاست هلته، همداسې په کابل کې دغه لړۍ روانه ده، نو دغه د استادانو نه د زده کړې یو ښه موقعه خو هم برابرېږي د دې جرګو د لارې، که نه؟
دا خبر خو ما کړی نه ده چې دا غلط کار دی، زه دا ما دا ډېر عام کار دی. زه ما تا ته ګوره یو خبره وکړه، مال دا به قاعده د یو ادبي مکتب کور لوبه وي، دغه نشستونه، دغه ادبي جرګې، دا ادبي سیمینارونه. زه دا نه وایم چې دا غلط کار دی، زه دا وایم چې مثال دا داسې زیات په منظمه طریقه نه دی روان. اوس قلندر صاحب چې کوم جرګه وه یا مرکه وه د ساحو لیکونکو مرکه، په هغه کې د قلندر صاحب و، په هغه کې یو دوه کسان داسې نور و، یو څلور کسان چې هغه به راتلو واقعي هلته خلکو زده کړه کولی شوه، په بهیر کې خلک زده کړه کوي. زه دا نه وایم چې زده کړه نه کوي، زه دا وایم چې مطلب په دغو کې چې زیات کسان د مطالعې سره تړلي خلک وای او کم کسان د روزنې دپاره راتلی، زما مراد دا دی. نو بیا به دا هلکان یا دا ځوانان نور هم ښه روزل کېدل.
مننه محمود صاحب، مونږ به ظاهر خان بنګش ته نوبت ورکړو چې ټلیفون یې کړی. په خیر راغلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نجیب امیر بھائی، تاسو ښه یاست؟
بالکل ښه یم ګران اوریدونکو.
زه دا ګران میلما ته ډیر سلامونه کوم، تا ته ډیر سلامونه کوم، تاسو په درنو حضور ته زه څو شعرونه یا يم دا به خو تاسو ته ولما ته ډلې وی.
بالکل وای بنګ شه باوري.
خدایا سمرا عجیبا زما تقدیر ده، خدایا سمرا عجیبا زما تقدیر ده، چې مدام می د زړګوټي کور کې ویر ده. دنیا لیوانه ده چې خندیږي، دنیا هسې لیوانه ده چې خندیږي، چې منلې لیوانتوب می خپل ضمیر ده. ظاهر بنگش ټول عمر په ژړا کې، د ظاهر بنگش ټول عمر په ژړا شو، ستا غمونو بې ګناه کړی ظاهر ده. ډېره مننه، ډېره مننه، توجه نه مې وکړه. مننه
ظاهر بنگش صاحب. څنګه محمود صاحب شیرونه څنګه؟
یار ښه شعرونه یې، نو دا ښایسته شعرونه، مطلب ښه په د وزن په حساب هم برابر و، د موضوعات په حساب هم برابر و، ښه شعرونه. موږ ده ته ښه راغلی یو چې باید شاعري جاري وساتي او د دې نه هم ښه شعرونه ولیکي. ښه شعرونه و.
محمود صاحب، د خبرونې په دې برخه کې که تاسو نه یو څه بل څه واورو نو امکان لري؟
بیا یو دوه شعره درته ووایم چې مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو، مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو، تا تیارې څومره راولې دي ماښامه، مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو، تا تیارې څومره راولې دي ماښامه، ستا په خیال کدا فرار دی فراریم، چې وهم منډې حیات ستا له دامه، ستا په خیال کدا فرار دی فراریم، چې وهم منډې حیات ستا له دامه. ډېره مهرباني، ډېر تشکر.
تاسو نه مننه. تاسو په خیال محمود صاحب، دغه نو حالاتو چې 2001 نه پس په سیمه کې راغله، ستاسو په شاعرۍ باندې څه اغېز کړی دی؟ تاسو خو هغې نه مخکې هم شاعري کوله او د هغې نه پس هم. خدا پختنه لګ روسته جواب کوي. دغه اوریدونکو کتاب نوبت ورکو. په خیر اغلی محمد خاطر.
ها بھائی، نو زمون چې کم ده، ما سره چې کوم ملګری دي، دا تاسو ټیم والا ته ټولو ته سلام پېښ کړئ.
مننه. او
او دې په مبارک چې کوم دې مونږ تاسو ته یو شعر ووایو غواړم.
ها زه وای شعر وای.
ها ایت دې غانا سو مخفه د یار کوسې کې یا راوه ته د کوره په غوسې کې
ها
چې څه په خوله راتله هغه یو وې ډېر اور ټاله مخفلې دروازې کې دې وې چې تروخ کلی ونی ما وې روغ انسان نه ګرځي په شپې کې دې وې اے خاطر ځان به په چمړ کې ما وې فن کې ځن کدن د یار کوسې کې
مننه خسته شعر
دا زمون چیر وخت او یو سو مفرور مرګری دی دا غي د پاره یو شعر پېښ کوم
ښه زغم راته وایم
از چاته کشمیر چاته لندن یادېږي ما ته در سمن خپل وطن یادېږي کله چې کوپ ټوپک په غاړه بو ما ته پښتو هغه پېښن یادېږي
د دې وکي چې کلشنکوف نور د وګینه کته کو قلم په لاس کې واخلو او د خپل سباون لپاره کار وکړو. څنګه محمود یاسب هم دا یادونم کوله چې 2001 نه مخکې ستاسو شاعري څنګه وو دا غینه پس په کیسه بدلون راغلو
یاره یقینا حتما مطلب خامخات بدلون خامخات فطري ته د پد شاعري کې راځي ولی د نن او پرون چې کوم حالات او فاغه کې د ځمکې او د اسمان فرق دی ډېر بدلون راغلی دی. نن چې په درسته نړۍ کې کوم خوف او کومه ویره ده زه خو قسم دی دلته اوس دا د ریلوې سټېشن په مخ کې په ګاډي کې ناست یم زه اوس هم غیر محفوظ یم یعنی اوس ته په خپله سوچ وکړه یعنی زه د دیوالونو نه د ګاډیانو نه د سړکونو نه ویرېږم وایي نو هر د هر څه دی چې د بلا غوندې راته ماشیږي نو هغه وجه هم دا شی ده چې حالات داسې دي. نو په دې اړه یو شعر درته وایم
چې
دا حقیقت چې کدوکه د وارخطا نظر ده دا حقیقت کدوکه د وارخطا نظر ده زه مروغ زما سایخ کاری لوی نو ډکه یوه دا په دغه ته ناجور کې دا شعر ما ویلې دي چې ځک جوړ یم روغ یم کېم خو داغه باوجود زما سایه چې دا زخمي زخمي ښکاري نو داغه وجوهات دا دي چې نه د ورځې سره خوشاله دي نه د شپې سره په آرام پریوتی شي نه د ورځې یقین ومنه دلته په مجلس کې ناست یو دا مجلس هغه خوشحالي هغه خوند نشته کوم چې پرون نو.
محمود یاسب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو را سره برخه واغسته زما پوښتنې مو ځواب کړې د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړلې مونږ په وخت پوه نه شولو د خپرونې وروستیو شېبو ته نږدې کېږو یو وار بیا تاسو نه مننه کوو.
تاسو ډېر ډېر مننه ډېر تشکر علامه ژوندۍ لره اله دې مرده
کور مو ودان په مخه مخه درنو اورېدونکو د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي له همدې سره تاسو تر خبرونه پای ته رسید.